میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند.
ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خراغلست خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغان قونسلګریو اداره رسمن په لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خبر شو راغلي چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډېر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبري کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دي چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشری مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی د ترکیه د بشری مرستو دریمه جوپه و چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشری مرستې رسیدلې دي. ایران د بی پیلوټا جنگی الوتکو د تولید لومړی فابریکه په تاجکستان کې فعال کړی ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته تا د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین بقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی و. د راپور لمخې د دې درون نوم ابابیل دوه دی. د 200 کیلومترو په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولی شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویدنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له ادامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالی کمشنری ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د استوکهلم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي و چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی د شنبه په ورځ اعدامیږي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د یوناما مشر د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې یوناما غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرافانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې.
نتیجه 100% مثبت نه و، ولې په کول کې د دوی وعدې چې مشترک راغلې ډېرې شوې.
له غزنی ولایت څخه یو بل حاجي هم پر بایسکل مکې معظمې ته روان شوی.
ټوله لارې سایکل یې راغلله خیر چې تم دا ډېر وخت ارمانولو وسېدو کې طریقه ورته پیدا شوله چې زموږ لور ته ښکو.
د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې دوه خبریالان په دوشنبه کې وهل شوي دي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام خپریږي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشرې دیبورا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړي. احمد شیبر د دې موضوع جزئیات اوروي.
د برالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندېښنې هم د سیشن بې د ورځې د غونډې په ترڅ کې له ښاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنجشیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو په پرونۍ غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشرې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په خبرو کې د ټول شموله حکومت او بشري حقونو پر مسله خبرې کړې. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
که څه هم د ټول شمول څخه ډېری خلک یا طالبان هم سوچ وده ویلي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي همدوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دا دی چې حتی اقل د یوه فکر، د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنې د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیر المؤمنین او بیا وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حد اقل خپلواک سیاسي کادرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت لدې خدای دی چې نو غواړي چې حد اقل دیواز طالبان او دولت باندې نه وي دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توبایلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره د مرګه د ملګری ملتونو د جوړش راته دی خو چې د دویم نړیوال جګړې راته دی خو جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه د لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یواز دې غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شتونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړی باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړی باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل شي. دی
یوناما مش د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم طرحه یعنی څه؟
یوناما ته لازمه ده چې د حد اقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حد اقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کی یا په لیکلي بڼه د نشان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نوور سره رسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به زه ورته وایم، لکه په تیر اته میاشت کې چې فرات الاعلامي او فاشینو او همدغه څنګه چې د روسي او د ونسي په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسه نه دی لرلی چې هغه د طالبانو سره شریک شي او بیا د رسنوي ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوي سره شریک شي وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د باور غورځنګ مشر د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه نامعلوم لوري ته بیولی دي. د دواړو له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوو. دغه شان کمال خاکی هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګن دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې نومونو یې څوک نه دي نیولي. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د همایون زارعان په نوم د ایراني هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دی. د ښاغلي زارعان یو نږدې ملګري چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
معلومه نه ده چې طالبان ولې د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او هغه یې له ځان سره یووړو. په داسې حال کې چې نوموړی په افغانستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. ښاغلي زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې ښایي طالبان د یوې معاملې په صورت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستونکي یو یا هم په ډله ییز ډول وسپاري. دغه شان دویم اندېښنه یې د خپلو هنري کارونو په اړه وه چې اوس حرام بلل کېږي. فکر یې کاوه چې د ایراني حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومانو لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روسل. د ایراني هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې وه. نوموړی اته کال وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي، خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي، مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د څوک نه نیولی ده او نه یې چاپه ورباندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدي په نوم یو بل ایرانی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څه موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. صرافان هیله مند دي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډه وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې راوګرځوي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. د احمد شبر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوي طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبری باندې په جلسه کې موږ د طرفانو اتحادیه برخه درلوده. تاسو د افغانستان بانک اول معاون او د رهبری هیئت او د وفاق تجارت رئیس او معاون هم موږ سره برخه درلوده. نتیجه 100% مثبته نه وه، ول په کل کې د دوی وعدې چې موږ سره تراشلې ډېرې شوې. موږ د جلسې د نتایج څخه به تاسو او ما جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسې او امیدوار یو چې هلته مشکلات حل
را پیدا. شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپل نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 5 میلیون افغانۍ مرکزی بانک ته ضمانت کیږي، 2,00,000 افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیون افغانۍ ولري او دا پیسې ښکاره کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2000 داسې صرافي هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
لغزنی څخه یو بل کس هم د حج د ادا کولو په نیت پر بایسکل سعودي عربستان ته روان شوی. دا ځل د اندړو لولسوالۍ د کس بهادر خان نومیږي او 15 کلن دی. د نوموړي زوی وایي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې دا ارمان و چې حج ته به ځي.
دا غزنی قرباغ ولسوالۍ له نور محمد څخه وروسته د دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ بهادر خان هم پر خپل زاړه سایکل پښه واړوله او د مکې پر لور روان سو. نوموړی د یادې ولسوالۍ د میری کلي اوسېدونکی دی چې 15 کاله عمر لري. هڅه مو وکړه چې له سپینجیري بهادر خان سره خبرې وکړو، خو له نوموړي سره د تلیفون نه درلودلو له امله بریالي نه سو. 22 کلن دوست محمد د بهادر خان زوی دی. نوموړی وایي پلار یې د قرباغ ولسوالۍ د نور محمد له تګ څخه متاثره سوی و، ځکه خود هم خپل سایکل تیار کړ. د سه شنبې ورځ سهار له کوره ووت او دغه اوږد مزل یې پیل کړ. هغه وایي د پلار روغتیا چندان ښه نه ده، یوه پښه یې لږ معذوره او اوس هم سیخان پکې دی، عمر یې هم زیات دی. موږ زارۍ ورته وکړې چې وخت به راسي موږ به د په الوتکه کې ولیږو، خو هیڅ یې نه منله. نوموړی زیاتوي په پلار یې حج فرض نه و، خو له ډېره وخته یې ارمان و چې باید حج ته تللی وای. دی وایي بهادر خان هم لکه نور محمد خوب لیدلی و. دوست محمد وایي پلار یې پاسپورټ لري خو تر میاد تیر سوی دی، نو غواړي چې په کندهار کې پاسپورټ نوی کړي او د ایران ویزه هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی نور محمد هم د روانې غویي میاشتې په 3 نیټه پر سایکل د حج لپاره سعودي عربستان ته روان سوی و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر خري.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو کورنیو موضوعاتو سره ستاسو قربه وي، خو اوس ورجو د سیمه مسایلو ته. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د آزادی رادیو د تاجکی څنګ دوه خبريالان وهل شوی دی او د یوې بلې آزادې رسنۍ له دو خبریالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د آزادي راډیو د تاجکی څنګ خبریالان د سې شنبې په ورځ وروسته تر دې په دوشنبه ښار کې د ناپیژانده وسلوالو له لوري ووهل شول چې د بشري حقونو له مدافعانو سره تر مرکې وروسته خپل دفتر ته ستنېدل. په پلازمینې دوشنبه کې برید کوونکو ملا رجب یوسفی او برات یوسفی له خپل موټر را بهر کړي او وهلې دي. ملا رجب یوسفی د دې پیښې کیسه کوي. راغلل موږ یې د موټر دننه کړو، دوه درې سوکانې یې راکړل، زموږ ټلیفونونه یې واخیستل، د پیسو بټوه یې هم واخیسته، بیا یې وروسته بیرته راکړه خو نور وسایل یې له ځانونو سره یوړل. زما همکار یې ټیله کړ چې د ویالې هغه بلې غاړې ته غزار شو. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د دې خبریال په وینا برید کوونکو د دوی له وهلو وروسته وویل چې وسایل به یې بیرته ورکړي. ملا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشري حقونو د فعال میرمنې الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوي دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تورنه کړې ده چې د سې شنبې په ورځ د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. د ازادي راډیو د تاجک څانګې د خبریالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ تایم ورځپاڼې دوه خبریالان هم په ورته ډول د برید کوونکو له لوري وهل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس چیم فلای په دوشنبه شار کې پر خبريالانو بریت خندلی دی. شاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستړي مشي د خبرونه په دې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار سپین بولدک چمن ترمنز د ځایی کاروباریانو یا فضایي استلا د لغړیانو کار کمرنګ شوه دي. وترقی مخکي کندوز تاسو په کندوز ولایت کې د مزرم ملخانو د لمنځولو لپاره کمپاین پیل شوه دي. ملخان المزرعه حشره ده چې هر کال د پسرلی په موسم کې پیدا کیږي او د بیلا بیلو نباتاتو د تخریب لامل ګرځي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی د دې ولایت په علي آباد، چهاردرې، خان آباد، قلیزال، د شیرچی، اقتاش، امام صاحب او کلبات ولسوالیو کې د مزرعه ملخانو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی. د دغه ریاست رئیس مولوی امن الله حسن آزادۍ روډي ته وویل په پورته یاد شو ولسوالیو کې د کروندو، باغونو او چیرځایونو د خوندي ساتلو په هدف د حمل له میاشتې راهیسې په ملخ لرونکو سیمو کې د دوا شیندلو لړۍ پیل کړې ده.
د ملخو باره کې مجادله د ملخو سره عملا کار روان ده. امام صاحب ارچی ولسوالۍ کې مثلا د خان آباد اختاش ولسوالۍ کې دوکې عملا کار روان ده او 1550 هکتار ځمکه د ملخو نه پاکارې شوې ده.
خاغلی حسن زیاته کړه که چیرې د کرنې وزارت له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره پر وخت مالی او د امکاناتو مرسته ونه کړي نو ښایي مزرعه ملخان کروندګرو ته درانه زیانونه واړوي.
او د تاسو له دغه طریق نه خپل مشران باندې هغه کوو چې په دغه ملخو په مجادله کې موږ سره همکاري وکړي ځکه د موږ هغه کوم ترتیب موږ لرو هغه بسنه د دې لپاره نه شي کولی بلکې باید مرکزی حکومت موږ سره په دې کې پوره همکاري وکړي.
د دې ولایت یو شمېر کروندګر او بڼوالان وایي چې پر کروندو د ملخانو بریدونه د حمل له میاشتې پیلېږي خو د کرنې ادارې له لورې د پیل شوي کمپاین په نتیجه کې اوس یو څه کم شوي دي. څلوېښت کلن غلام رسول چې ځان د امام صاحب ولسوالۍ د شرخان بندر اوسېدونکی معرفي کوي په دې تړاو یې ازادۍ روډۍ ته وویل
ملخ داسې یو شی دی چې هغه راغی یو ساحې ته شین بوټی چار شی و هغه یې خوري که غنم وخوري که شوتله وخوري که کچالو وخوري هغه شنه بوټي ټول خوري. د دې دپاره په زراعت کې دوا ده د دې کنټرول په کار دی د زراعت د خوانه دیقان دې ته وسه نه رسېږي په زراعت همدې وظیفه ده همدا خپل وظیفه باید مخکې ویسي.
د دشتشرچي ولسوالۍ یو اوسېدونکی غلام سخي وایي د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ملخانو للمي کروندو چیرځایونو او ونو ته زیانونه اړولي دي.
کندوز د ارچي په ولسوالۍ کې د زیرازي په دښته په نامه ده. په دې دښته کې شټ پریمانه دي داسې نه دي چې کم وته داسې په ګلو ګلو کړه ته چې رمی به ویږي. موږ دغه غواړو چې دا ملخان ورک سي موږ ته زموږ ترکاري زموږ میوه یا زموږ درختې د دې جلګري وسي هغه پاڼې ماڼې ونخوري کوم شی ونخوري ورته ګل ملجنې ونه رژي.
د کندوز د سرحدي ولسوالیو یو شمېر کروندګر وایي چې د پسرلي په موسم کې ملخان له تاجکستان څخه د افغانستان خاورې ته راوړي او که چیرې دغه ګاونډی هیواد پر وخت د ملخانو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي نو دوی به د ملخانو له شر څخه په امن کې پاتې شي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسېدونکي پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایی کاروباریانو یا فضایي استلا د لغړیانو کار کمرنګ شوی. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې کاروباریان وایي د لارې د سختېدو له امله د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه دی. پر دغه دروازه د 2000 څخه زیات کسان په کاروبار اخته دي چې سوداګریستو کې له کرخې یوې خوا او بلې خوا ته له مالیې پرته انتقالوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د سپین بولدک چمن لار پر دې لار هر ورځ نه یوازې زرګونه مسافر تګ راتګ کوي بلکې زرګونه نور ماشومان، ځوانان، ښځې او آن عمر خوړلي کسان هم هر ورځ د کاروبار په موخه اوړي راوړي. دې کاروباریانو ته په سیمه ایز لهجه لغړیان ویل کیږي چې هر ورځ د چمن او سپین بولدک پر دروازه د مسافرو کوچنۍ او لوی غوټي په شا او یا په کراچۍ کې اړوي را اړوي. د لغړیانو لمنځه 15 کلن محمد خان دی چې د خپلې کورنۍ د ګټې وټې یوازنی کس دی چې دې سخت کار ته یې اوږه ورکړې ده. دی وایي ډېر کله پر دې لار نه پرېښودل کیږي او عام سوداګریز توکي هم ورڅخه اخیستل کیږي، خو په دې وروستیو کې دا لار نوره هم سخته سوې ده.
د ورځې کله دوې پیرې کو، کله درې پیرې کو، په 300 په 500 او کله یوه وکړو کله درې وکړو. خامخا دا حکومت سختي هغه مینه پرېږدي، دا کپڑا او دا شی بندې مثال دروازه باندې کله دوې جمعې پرچټې د مکمله لغړیان د نیمه زما کور په چمن کې دي. په خویندار کوم سختي و اوسې دا مال سختي ده، کله غوټه ونیسې کله نه ونیسې.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ له پاکستان سره پر دروازه نږدې 2000 کسان د لغړیانو په نوم کاروبار کوي چې آن معلولین هم پکښې دي. نجیب الله چې یو معلول دی او پر دې لار هر ورځ په ګاډۍ کې د مسافرو توکي اړوي، وایي په دې وروستیو کې د لارې د سختېدو سره سم د دوی کاروبار هم کمرنګه سوی دی.
د ورځې بس یوه پیره کېږي، نور اجازه مو نشته او کېدای مو نشي راشتي ډېر. بس د ورځې 2500 بالا نور نشي ګټلی. هلته کله پرېږي کله نه پرېږي، کله وایي دا غټ بار دی، کله وایي کوچنی دی، کله دا وایي دا شی بند دی. دا خاص ماشو لوبیا او نخود راځي، د دې خاصه بس صابون دی، فرشتان دی، نور تانون دی، کپړی دی، دا شانه وړي راوړي.
د لغړیانو په مرسته د انتقالیدونکو توکو یو برخه سوداګریز توکي تشکیلوي. دغه سوداګریز توکي چې د سرحد یو او بل طرف ته اوړي مالیه نه پرې اخیستل کیږي، خو ډیر کله دغه کسان غیر قانوني توکي هم یو او بل لوري تاړوي چې مسلمان وایي مخه یې نیول سوې ده. مولوی عصمت الله یعقوب په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت کمیسار.
چونکی دلته دواړو طرفو ته اوبه نشته، بل کاروبار نشته، که د چمن خلک دي که د بولدک خلک دي، د هغو د هغه روزګار دی. نو زموږ د سروې مطابق د 10000 څخه د 2000 پورې کسان دو طرفه اوړي او راوړي د لغړیان په نامه باندې. ټول هغه څه اړي چې هغه ممنوع الخروج نه وي او ټول هغه څه راړي چې هغه ممنوع دخول نه وي.
سپین بولدک چمن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او سوداګرو د ترانزیت یوه مهمه لار ده. پر دغه لار په اوسط ډول هر ورځ له 2000 تر 15000 پورې کسان چې ډېره برخه یې ناروغان او د هغوی پایوازان دي تګ راتګ کوي. له دې شمېر یوه برخه هغه کسان تشکیلوي چې کورونه یې په چمن کې دي، خو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لوی او واړه کاروبار دوکانونه لري. د افغان او پاکستانی چارواکو د پخوانیو او اوسنیو ټاکل سوو شرایطو په اساس د دې غاړې اوسیدونکي د تذکرې او پاسپورت په ښودلو او د هغه غاړې یا چمن اوسیدونکي پر شناخته کارت یا پاکستانی پیژندرپاڼې په ښودلو تګ راتګ کوي، خو مسافر لا هم شکایت کوي چې پر دغه لار د تګ راتګ پر مهال د پاکستانی پوځیانو لخوا ځورول کیږي او اسناد نه منل کیږي. دغه را سوداګر هم وایي چې دغه لار د سیب ژمنې په خلاف د 2 ساعتونو پر ځای شپږ یا 8 ساعته پرانستې وي او ډېر کله د معلومو او نامعلومو دلیلونو په اساس په ورځو ورځو تړلې وي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نوم مسیار د ننګرهار ولایت څخه. طالبان ادعا کوي چې مونږ د افغانستان د جوړولو لپاره راغلي یو، ځکه دوی وایي مونږ غصب او دغه غرشوت خواره د هغې خلاف، اما دا برعکس خبره ده. دوی خپله دومره رشوت اخلي، هغه کوم کارونه چې دوی اوس روان کړي دي پر دې تر شا مونږ په مخه کې چې وګوري مخې ته ډیاوې بندې دي. دوی چې کوم کارونه کوي هغه خلک زورول، د خلکو په کورونو ټاپې وهل، د عمارت منامه باندې د خلکو زورول او داسې نور کارونه دوی ترسره کوي. رشوت اخیستل عادي شو که په هغې حکومت کې، یعنی په جمهوریت کې، که چا د یو کار په سر 10000 اخیستې، دوی د هغې کار په سر 10000 روپۍ اخلي.
سید اکرام رضوان ما د هلمند څخه. هره ورځ مور د افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې باید د معرف په بخش ته زیاته پاملرنه وکوي. د افغانستان د معرف بخش خو د سره څخه ډېر سره ټکنی دی، خصوصا بیا د هلمند. نو په دې بخش کې باید مسؤلین پر هلې ځلې وکوي، ځکه معرف د هېواد راتلونکی جوړوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره دي.
اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبري کې خوده شه په پام کړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگټن ډي سي کې د افغان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک ښارونو کې د افغانستان د قونسلګریو اداره رسمان په خپل لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیگانه وخت خپور شو ویل شوی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې سږکال په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي. یونیسف پر ټویټر لیکلی دی چې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2013 کال پر تله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره شته. یونیسف وایي د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتی او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله څرګنده کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې لدرې سو کورنۍ سره د بشري مرستو خبر ورکوي. د سفارت په ټویټر لیکلی دا د ترکیه د بشري مرستو دریمه جوپه ده چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنۍ د دې هیواد بشري مرستې ترلاسه کړې دي. ایران د بی پیلوټ جنگی الوتکو د تولید لمړنۍ فابریکه په تاجکستان کې فعال کړې ده. د ایران دولتي خبری آژانس راپور لمخې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال محمد حسین باقری د پرونی سفر پر مهال جوړ شوی وو. د راپور لمخې د دې ډرون نوم ابابیل 2 دی. د 200 کیلومتر په ساحه کې د برید او کشفي فعالیت وړتیا لري او د 1.5 ساعت لپاره الوتنه کولای شي. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکاډمیک احمد رضا جلالی له اعدام لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ ویاندې پرون په یو بیان کې دا غوښتنه وکړه. جلالی د طب ډاکټر او د سوکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد. په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې څو مهم ایرانی ساینس پوهانې اسرائیلو ته په نښه کړي چې وی وژني. د ایران حکومت ویلي چې جلالی به د شنبې په ورځ اعدام شي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د نجونو د ښوونځیو د بندېدو او د دغې ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریښي. دوی په خپلو پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي بیرته پرانیزي. زما بریاوې مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه یې په شپږ شپېتو ټوکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، دوست محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیره ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د ښکلي غرایز سیمه پیغام پرېږدم. زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همداشان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دې له شهر جوړ وایو. زما دا پیغام د روزنه د اسلامي مرد څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زموږ په هیواد کې نجونو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکترانې. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم د سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل ثبت شوي پیغام کې خلکو ته ورسوئ. پیغام مې د جنو د لیسې په باره کې دی چې دلته په علي سنگیو دانیو علي لیسې کې د جنو یوه ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی، تقریبا دوې ګنټې لار دی چې لاره هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځیو په مدرید کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل یې دا دي چې افغانستان خلک ناپوهه دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور ته څلوېښت ساعته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین به مو وپېژندو، خو خونه عمل یې بادونه بعد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني واکمنانو ته مو یغو واکمنانو ته چې د یوه خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکه لړې و ښوونځي باندې یا ښوونځي باندې وای وای یا جنکه بیرته ورنه راغلې یا دې وښکو ډاکستا کې خفه زړونه یا ښوونځي باندې وای وای یا جنا بیرته ورنه راغلې یا سرستا کې خفه زړونه و دای و د بل ور پوسی وی یوای و خلق دی خسړی خوشی گی یوای نخ خلق دی خسړی خوشی گی وای و خلق دی تل خوشال او تل جون دی وی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی علام.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د دولسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ ترمخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه سیکړو. همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مودې وایي که کانکور امتحان نه اخلي مودې وایي نور موږ د ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو. وسلام
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه د طالبانو حکومت ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابره شي. په دغې طرحې دا دی څو میاشتې اوړي، خو لا هم ښکاره څرک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. پخوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکي لحاظ د ښوونځیو بیا پرانیستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمي کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته په تمه شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین ته سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام دا درخواست دی چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټولې دنیا ګوټ ګوټ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټې کار پیښې دی په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کېږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ تصفی سره په تماس کیم. د زموږ خدای کار نه کوي، دغه د اتصالات خدای نو کوي ډیر کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکی کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیرخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل دی چې په بانک کې پیسې بندي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زموږ بند دي تقریبا، زما اوس دغلته $2,000 بند دي. زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاص کړي، مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم اجتماعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منفاقي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمل په نامه باندې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړي دي او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کې ماشونه د بل اخلي، افغان څو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین ته اتجالو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر دغه هلمند ته کار وشي، دا باید هلمند ته کار وشي، نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خاله زوی د ماما زوی راولي او هغه ته په منظورو باندې ماشون اخلي. د خدای په امان، ازادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته ازادۍ ته د وته نور ټول اوریدونکو سلامونه وایي. پاتل سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو د سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات وکړی شو چې د مور شودي نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي سل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي، خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي جاب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، حدیث کې علما دې خپل تسبیح وکړي د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دوی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دي ونه چلی، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دی، او د علما او د قانون دې دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالوي دې سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې زهدۍ رادیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامو مو دا درخواست دی چې په افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د قیمتونه قیمتي سودا خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځ نه بل د ورځې تم د سیل په لوړوالي کې روانې. نن د چرسه په سوازه سبا په شل د بلوزي په دې کې بلې په سړی کې په افغانستان کې ژوند او کار او ګرم د شانتي دی او خلک د دې تکلیف سره مخامخ کې هیڅ کوم توان نه تاسو له خپل خلک مجبور دي مخالفت دي غرابم کوي.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار ان بادرس ولایت ورمای جوړ سوالي استاس سره پالیس کې موږ پر منځګه باندې برای سخت لابونه رااله او ډېر خرابې ورسوي چې لاله چې زستا سره زغیدم زه منا تر شپږ منو یعنی دوه ګیره ومځکه یو لوستلې دی زراعتي سخت زما تخریب شوی دی او نور مسلمانانو چې سخت ځاني دغه مالي تاوانونه اړولي دي. یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس بالا په حالات کې د کوماو دره کېناستی چې موږ دې بلګندې دی هغه هم په نامه دی سروسي د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د شرشر په نسه کې پلونه هم وړی دی په پلونه اوبو وړی دی.
بلی السلام علیکم، احسان الله درمان خبرې کومه د ننګرهار ولایت د چترهار د ورسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه زړې پروژې چې د کرهڼې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړې وي هغه پلي کړي.
دغه حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د خپل نظام کې د کوم ظلم سره روان ده مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
السلام علیکم، ما مرسته شفاف ډول باندې نوې شرطي چې مقصد اوري ټول چې مقصد دي چې هغه درته کې مکانې ځانو ته وي مخنه ولا کوم ته حق رسیږي نه مایب ته رسیږي مقصد حق اقدار ته نه کې رسیږي مقصد ټول مشکل په مکانې کې مقصد مکان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په څیر نظام کې مقصد امر کوي د خلکو مقصد او ځان په ویلو وسم د غمدا شي کړي ته موسات راشم خانف موسات کوم د موسات کوم حیات راشم مخه ملکان سره تاسو ملکان مقصد ملکان توای کورو ای تاسو که فنی سم تاسو که چې بجو که سما تر کې شپه غو تو را حق حق داته نه کړی چې مطلب
دا و تاسو پیغامونه چې په بیلا بیل ستونزو مراته پری خي وو په د هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دا ځل په ننګرهار کلی ولیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهارای لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه یې شپږ شپېته ټوکا کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمي نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولې خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو، فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له یو غړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د څېړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې یې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کار نیم سره مکمل شوی دی، شپږ شپېته ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې ته کار کړی خو متاسفانه زید چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع ک، یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل ک چې اوس تقریبا د پای ورقې ته یا د پای پاڼې ته نږدې شوی یې؟
زه د شپږ شپېته کال اوس شپېته کالو یم، داسې وګڼه چې دوه پنځوس کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا پنځه اویا فیصده که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړې کړې ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره، د غراز اطلاعات فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوي یې؟ د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی یم، او حبیب الله رفیع صاحب نه پېژنم، هغه رفیع صاحب ته نیم زنګ ویلی دی، خو متاسفانه زما په غږ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غوره
کړ؟ دا خو دغه دوه پنځوس کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، د لغت اتنولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي او اندسې توکمپوهنه، شپږ ویشت زره پښتني قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د المر سترګه جوړه شوې، سوری او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه پنځلس نیم زره میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې، بیا وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلام مشورې اخیستي.
بلې، تراب دیدار د کابل د علوم اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې، دغه راغلی و، نه پوهېږم هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته ویل چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کم پوس شي، او تم سپین ږیری یې. تراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاوه دې چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلې 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 بلې، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په پوز بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې، لکه تاسو ته یو لغت وایم، پیشغونۍ یو لغت دی، پیشو جاپاني او کوریایي او چینی ژبه کې هم پیشغونۍ ورته وایي، دغسې لغت په لغت تللی یم او دغه مې ثبوت کړی ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل شو چې دومره وغځېد کتاب استاده؟ شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده، او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګانو د خربونې وفقه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لودیان چې اوس مطلب جرمني هندو جرمن قومونه هم دي، لودیانو زوزات دی، اوس چې ترکیه ده په شپاړس سوه دولس سوه شپږ میلادي کښې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دا هم پخوا کوچنۍ اسیا دي، لودیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي وو، هغې څه ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی او کتاب مې جوړ کړی دی، نو کله مې نسخه برابره شوې.
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه چې استفاده کړی، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره، او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ مو هم استفاده کړې؟
لودین صاحب، ما انټرنیټ پخوانی دغه اوس ټکنالوژي باندې زه نه پوهېږم، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبیبي او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه د قومي وحدت رساله ده، او چې د سیلند لنډ نمون درته والما، فرانسوی امیل بنویس، فرانسوی چې د جوزف آرنولد ټرن بي، او انګلیسی همداسې نارویژی مارکسټن، نو ډېر دي، زه به تا ته کوم نوم والمه، خو ډېر زیات دي، د هغو ټولو نه مې کتابونه استفاده کړې ده.
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولي وو، مطالعه کړي مو دي، او که نه کتابخانونه مو د لنډ وخت لپاره اخیستي وو؟
نه، په شخصي لګښت نه اخیستي دي، یعنی خدای شاهد حال دی چې میوې ته مې زړه شوی، ما میوې نه اخیستي، خو ما دا کتاب اخیستی دی، که د نارویژي استاد دی، مارکسټن دی، او که د نور دی، که د مثلا راولتي انګریزي دی، خو دغه ټول هم پښتو، فارسي، اردو، دې درې ژبو کښې مهارت لرم، په عربي باندې بیا استادان نه پوښتنه کړې، همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخلم.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پوهېږم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلی. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
دغه مشکل ماته هم د کابل د علومو اکاډمۍ استاد دیدار وویل، ما ته ویل چې دا ستا بعضې خط باندې زم نه پوهېږم، او وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او درنه به پاتې وي. زم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا بېرته چاپ شي نو خدای وکړي.
که د علومو اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نشته چې مرسته در سره وکړي، د استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علومو اکاډمۍ به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یوه غټه پانګه ده.
بلې بلې، هغه بیچاره هلې ځلې وکړې سراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړې.
بله، او په څه ډول کاغذ کې مو لیکلی دغه قلمي نسخه یې؟ په کتابچو کې ده او که نه په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپل قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي د دې وړتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپېته جلد ترې جوړ سي؟
بله، هغه 500 وره کې سپین کاغذ چې خرڅېږي دغه مې په بیه اخیستی، قلمان مې اخیستي، په دغه بورکو مې لیکلی.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کېدلی سي یا څو پاڼې کېدلی سي دغه شپږ شپېته جلده؟ د پام وړ کار دی استاد، ډیره ډیره مننه، خوشاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاندې پیغام واورو، څه وایي د خپل بریا راز مو په څه کې وموند، او څنګه دا انګیزه درته پیدا شوله چې دومره یو لوی کار ته ملا وتړی؟
دا خو اف غواړم د دین صاحب دغه افغانستان د پښتنو دا د جګړو تاریخ پسې مې ملا تړلې وه چې ودرېږه، دا جګړې کله پیل شوې، ولې پیل شوې، څنګه دي. نو بیا وروسته ما تر وایغور سیمه کې، وایغور سیمه دلته یو ککړک په نامه ځای شته، د ککړک یو ویش ککړکونه مې خبر ونیوله، غزني ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، د بلخ ککړک، دغسې بس لغت په لغت تللی یم. او دغسې انګیزه پیدا شوه چې دا پښتنو دا جنګونه کله پیل شوي دي، نو یو د یو سوکاله او پرمختللی افغانستان په خواهش یم او په هیله یم چې دغه جنګونه لاغلي کړي او دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قوم وپیژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په آزادی او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر 12مه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې.
وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو وخراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو د ظلمیو دسترو د ګودر د چینارو د یاقوتو سرو غمو پور باخلو لپردو
مازیګر کې به